دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنه شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ هولم لري پام کوي د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم قدر مولا اوریدونکو تاسو خبرونه اورئ د رپورټونو لمخې د کابل د ومی امنیتی هوسې اړوند ملک اصغر سلولاره کې طالبانو حکومت بهر نو چار وزارت تنشتي ځانمرګي بریدیوش مرکزانو ته مرجو بلاړول دي ولکه دغه چاودنه نن ماسخین د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مامورینو د رخصتۍ په محل رامست شوې ده په کابل کې د طالبانو امنیت کمانډانې ویان خالد ستران وای ځانمرګي بریدګر د مرکز غر سلورلار چیک پوینټ د امنیتي کسانو له خوا تر پیژندل وروسته په نخښه شوې چې چاودنه کړې ده نو مول زیاته کړې چې د لومړنیو معلوماتو لمخې په بریدګر پورې تړل شو چاودیدونکو توکو چاودنې لامل شپږ ملکی وګړي وجل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوی دي په همدې محل په کابل کې د ایمرجنسی روغتون په خپل ټوټر باندې لیکلي چې د نننۍ چاودنې لزایا د دوو ماشومانو په ګډون دولس ټپیان د روغتون ته وړل شوی دي چې دوه تنه د روغتون ته رسیدو په محل مړ شوی دي ملګری ملتونه وایي تیر کال وسو افغان ماشومان ناچاودو توکو مړه یا معلول کړي د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې د جګړې نه د پاتې شو نه چاودیدونکو توکو د چاودنې لامل د مرجوبلې په زیاتوالي اندېښنه خولي او ویلي دي چې یوازې په 2022 کال کې په دغه هیواد کې 200 ماشومان وژل شوي او یا معلول شوي دي یونیسف په ویلامې کې ویلي چې په دې کال کې د دغو چاودنو له امله په اوسط ډول هر ورځ دوه افغان ماشومان وژل شوي یا معلول شوي دي د ملګرو ملتونو دغه ادارې په دې کال کې د مړو او معلول شوو کرشمیر نه دی پټاګه کړی د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق زیاته کړي چې واضې په تیرا یو اونۍ کې د دغه هیواد په ځینو ځایونو کې د جګړې له امله د پاتې شو نه چاودو توکو د چاودنې له امله اته ماشومان وژل شوي دي یونیسف په دې اړه معلومات نه دی ورکړي چې دغه ماشومان په کوم ولایتونو کې وژل شوی خټینګاری کړي چې دا ماشومان هغه مهال د چاودنو قرباني شول چې د خرسلاو لپاره د فلزاتو پر راټولولو او د جګړې نه د پاتې شو شیانو سره په لوبو بوختو د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد د طالبانو لخوا په بلخ ولایت کې د دایښ تلې د لوړپوړو غړو د وجل کېدو ادعا ته اشاره ویلي چې امریکا او طالبان باید د دوه تړون د بشپړ تطبیق لپاره همکاري زیاته کړي نو موري ویلي چې په بلخ ولایت کې دایښ خراسان څنګه د لوړپوړو غړو د وجل کېدو په اړه د طالبانو د استخباراتو ادعا تایید شي دا په افغانستان په شمال کې د دایښ تلې لپاره یو لوی ضربه وي د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي رپورت ورکون کې د طالبانو لخوا د سونی ولشو معترضو خزو د خوشی کېدو وختنه کړی ده ریچارډ بنټ د دوشنبه پورس په خپل ټوټر باندې لیکلي سو تنه معترضي خزې چې په دغه هیواد کې د جنو د متوسطه خونځې او بندیدو په خبرګون کې سولېز اعتراض کړو د طالبانو اړوند کسانو لخوا نیول شوې دي خغلی بن ساده کړ چې د رپورټونو لمخې فاطمه محمدي ملالۍ هاشمي او رکیا سایه چې په کابل کې د تیر ورځې اعتراضي حرکت کې ګډون کړو نیول شوې او اوس مهال د طالبانو په بند کې دي هغه زیاته کړه زلکم قید او شرایط پرته د هغوی د زرت زرا خوشی کېدو غوښتنه کوم د قزاقستان د انتخاباتو کمیسن د دوشنبه په ورځ د مارچ نهمه پارلماني انتخاباتو نتیجه اعلان کړي چې پکې د دې هیواد واکمن ګوند د پارلمان جديد دوه په دریمه برخه سوکې ګټلې د پخوانی شوروي اتحاد په دې لوی هیواد کې د مارچ نهمه نیټه نصابي پارلماني انتخابات د هیواد د ولسمشر قاسم جمار توکایف په غوښتنه په داسې حال کې تر سره شول چې هغه غواړي د تیر کال د خونړۍ او بلوا وروسته وضعیت بدل کړي ملګری ملتونو وایي چې په لیبیا کې ایثار اورپا ته تلونکي کډوال شکنجه شوي او په سیستماتیک ډول په زور مجبور شوي چې جنسي زورونه ته غاړه کیدي ملګرو ملتونو دا ډول جنسي زورونه ته د جنسي غلامي اصطلاح کارولې د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې ویډلې په خپل تحقیقاتو کې د دوشنبه په ورځ په لیبیا کې د بشري حقوقونو د مخ په زیاتیدونکو سرغړونو په اړه جوړه خواشيني څرګند کړي ده او د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي اماد وسیم ویلي چې په افغانستان باندې د کرکټ د لوبو د لړۍ په بایللو ټول لوبغاړي مایوس دي افغانستان په تیرو درې ورځو کې د پاکستان د دوه پرله پسې شل اوورز لوبي وګټلې او یو تاریخي جوړ کو د لومړي ځل د افغانستان د پاکستان د شل اوورز لوبي ولړۍ وګټله کتر منوریدونکو دا خبرونه
د سیمه او نړۍ خبرونه واویدل په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
په کابل ښار کې د دوشنبه په ورځ یو ځانمرګ بریچ شو چې له عملی مرګ شو بلا وخته ده. د طالبانو د کابل د امنیت قوماندانۍ وایان خالد زدران د پیښې پخلی کړي او ویل دي چې په دې بریچ کې چې د بهرنیو چارو وزارت ته نږدې شوی شپږ کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. تفصیلي په رپورټ کې اوري.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو په خواني ځنګړی اساسي زلمی خلیلزاد ویلي کپه بلخ ولایت کې د داعش د خراسان څنګ د لوړپور غړو د وجل کېدو په اړه د طالبانو د استخباراتو ادعا تایید شي دا به د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې ته یو لوی ضربه وي. خلیلزاد زیاته کړې چې طالبانو د دوه د ترول مخې د داعش په وړاندې د مبارزې ژمنه کړې وه او په خبره د داعش د یادو مشرانو وجل کېدل دا خیچی طالبان دا کار کوي.
د داعش د دوه مشرانو لمنځولل د دې خارندوی کوي چې طالبان دا کار کوي. امریکا او طالبان باید د دوه تړون د بشپړ تطبیق لپاره چې د افغانستان او امریکا ګټه پکې خوندي دي خپل اړیکې زیاتې کړي.
د طالبانو د استخباراتو ریاست د یک شنبه په ورځ په ویلا مې کې وویل چې د دوی د معلوماتو په اساس د رواني مارچ میاشتې په 13مه د مزار شریف خار په 15مه اتمه او لسمه حوزه کې د تر سره شوی عملیاتو پر مهال 15 د ایشان چې درې د هغوی مهم قومندانان وو وجل شوی دی. طالبان ویلي چې په وجل شویو کسانو کې د داعش د خراسان څنګه والی او د قضا مشر مولوی ضیاءالدین، د داعش د خراسان څنګه د شورا غړی ابو عمر پریدای او د یاد ډلې د نظامی تمریناتو او بم جوړونی استاد سلیمان تاجکستانی شامل دی. طالبانو ادعا کړی چې مولوی ضیاءالدین مشهور په مولوی محمد د داعش په خراسان څنګه کې دوهم کلیدی مشر وو. خو د چارو یو شمیر کارپوهان وایي لومړی دا باید ثابت شي چې آیا وژل شوي کسان د داعش غړي دي که نه.
خو کار دا ده چې ټول سرلاسی یو کې اول دا پیدا کړ داعش له کوم ځای له افغانستان ته راځي، څوک یې تمویلوي، منبع یې څوک ده، د دې تر شا څوک ولاړ دي. او دا هم باید تثبیت کړي چې دا کسان سره مبارزه کې کوم رکی دا واقعا د ایشان دي او که نور د طالبانو مخالفین دي یا که نور ډله تپله ده. دا مسایل اول حقایق باید شفافیت لاسته راسي، وروسته بیا نو مبارزه یې د پر وړاندې د یو میکانیزم او د یو پلان له مخې مخته لاړ شي.
که چېرته طالبان ادعا کوي چې واقعا دوی د داعش په لوړپور چارواکو باندې یا په هغه غړو باندې چې فعال دي او په دغه تروریستي شبکه کې تاثیر گذاري لري، دوی بریالي عملیات ترسره کړي، نو بیا ایجاب کوي چې دوی کره اسناد او معلومات مطبوعاتو او نړیوالو او هیوادوالو سره شریک کړي په دې چې دا باید جوته شي چې دوی واقعا په داعش تروریستي شبکې باندې عملیات په بریا سره ترسره کړي دي.
داعش تر دا مهاله په بلخ کې د طالبانو په عملیاتو کې د خپل مشرانو د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې د داعش ډله په افغانستان کې فزیکي اولنی حضور نه لري، خو طالبانو تر دې مخکې څو ځله په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو د عملیاتو خبر ورکړی دی.
طالبانو تر اوسه پورې دا نه منل چې ګواکې داعش په افغانستان کې جدي ګواښ دی. په اوسني حالت کې دوی اعتراف کوي چې داعش جدي ګواښ دی او په ډېر چټکۍ سره پس له دې چې طالبان حاکمیت ته رسیدلي دي، داعش توانېدل لري چې پراخ شي او خپل فعالیتونه نور هم جدي کړي.
دا په داسې حال کې دی چې داعش ډلې په دې ورستیو کې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مرګونو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي.
د طالبانو لخوا په خزو د اجتماعي محدودیتونو نه وروسته په افغانستان کې آنلاین کورسونه او تعلیمی مرکزونه مخبوزیاتی دودی. ایواز دکون که چه در رویترز خبری آجان سره د خپل زده کړو باره کې غږیدلی، بلکې د رومي اکاډمۍ په نوم یو تعلیمی کورس کې آنلاین زده کړې کوي. د رویترز آژانس په دې راپور کې د زده کوونکي، ښوونکي او د کورس د رئیسی نمونه د امنیتي اندېښنو له کبله نه خبرو. پام وکړئ رپورټ ته.
د طالبانو حکومتي چارواکو د شرعي لباس په شمول نورستونزې د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو بندولو په هنتونونو او اکثریت ښځې کار ته لتلو منع کولو اصلي علتونه ګڼي. د آنلاین کورسونو او تعلیمي مرکزونو د زیاتېدلو سره نجونې او ښځې په ډیره لیوالتیا غواړي چې تعلیم ته دوام ورکړي. په دې کې د رومي اکاډمي په نوم آنلاین تعلیمي مرکز فعال دی چې دغې زده کوونکي هم پکې داخله کړي.
Actually in that situation that we are banning from going to school university
بلاسیا وخت کې چې مون خوانځیو په هنتونو او یا هر ډول کورس تلتلو منیو دا په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره فرصت دی چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي او په آنلاین بڼه تحصیل وکړي. ځکه خو زه غواړم چې د آنلاین لارې خپل زده کړو ته دوام ورکړم. دا زما ارمان او مرام دی چې په افغانستان کې هر څه پیښیږي زه خپل زده کړې.
خو ډېرې نورې بیا د دغې 22 کلنې زده کوونکې په څیر نیکمرغه نه دي. د رومي اکاډمي وی دوی په سلګونو درخواستونه بیرته ردول، تر څنګه په افغانستان کې چې 90% خلک د فقر په ټیټه کچه کې ژوند کوي، اکثریت یې د لپټاپ اخستلو، انټرنیټ فیس ورکولو او یا د آنلاین زده کړو لپاره د نورو ضروري امکاناتو توان نه لري.
کله چې په افغانستان کې نجونې او ښځې د بد وضعیت سره مخامخ شوې، رومي اکاډمۍ د هغوی د ناهیلۍ په ورځو کې د هیلو څراغ بل کړ.
طالبانو تر اوسه په انټرنیټ کارولو محدودیت نه دی لګولې او چارواکي یې تل په ټولنیزو شبکو خبرتیاوي خبري. دوی نجونو ته د دې اجازه هم ورکړې ده چې په کور کې زده کړې وکړي. خود بل هر چا په څیر چې په افغانستان کې انټرنیټ کاری، آنلاین زده کوونکي هم د برېښنا د بیا بیا قطع کېدو او لږ سرعت انټرنیټ سره ستونزې لري.
یګونه جایگزین در وضعیت فعلی همی آموزش آنلاین از طریق انترنت است بر بانوان، یعنی فوق العاده میتونه مفید باشه، فوق العاده میتونه ارزشمند باشه بر بانوان و طبیعی از وقت روزانه ما ده ها پیام سپاسگزاری، خرسندی و رضایت بانوان را میبینم، خوبترین حس ممکن برم پیش میتن.
در طول ستونز و سره سره زده کوون کې وی افغان خزه د کلونو کړهونو او داخلي جګړو کې ډېرې زړورې او توانمندې شوې دي او دې ته چمتو شوې دي چې حالات هر څومره ترنګلي اوسي دوی د خکېدلو هڅه وکړي.
موږ باید هیله منی اوسو او خپل باور او هیله باید کمزوري نه کړو. موږ باید په داسې وضعیت کې ډېرې زړورې اوسو.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 15515 باندې واورئ.
درنو اوریدونکو، د یک شنبه په ورځ یو شمیر خزو په کابل کې لاریون کړو. دغه مېرمنو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو غوښتنه کوله. د طالبانو له راتګ نه وروسته څو ځله افغان مېرمنو د خپلو حقونو لپاره دا ډول لاریونونه کړي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د افغان نجونو پر وړاندې د طالبانو لیدلوری به دا ډول اعتراضونه بدل کړي او کنه؟ د ختیځو د بشري حقونو پخوانی رئیس صبرینا حمیدی دا او نورې پوښتنې په مرکه کې ځواب کړي.
مګر دا مش ویل چې دا بيخي بي نتیجې دي. بي نتیجې په دې معنی چې نړیوالو پام دې ته راړل شوې ده. په دې باندې نړیوال کانفرنسونه دایر شو، په ملګرو ملتونو کې په دې باندې بحث ترسره شو او کچېته یو څوک د خپل اساسي حق نه محرومیږي یا زیانمن کیږي، یو قشر د توپیر په اساس، د تبعیض په اساس، کاغه توکمي سوبیدې قومي ژبنیزي یا جنسیتي توپیر، هغه ترسو چې خپل حق ته لاسرسی پیدا نکړي هغه باید خپل مبارزې ته دوام ورکړي. او زه د دې طرفدار نه یم چې دا کار چپ شي، یا د یو په ساته باندې، یا د گاونډیو په ساته، یا د منطقې په ساته، او یا هم د نړۍ په ساته باندې. دا غږ باید د مختلفو تاریخونو پورته شي او خلک د دغه عقد تامین په خاطر د افغان خویندو سره همغږي شي، هم نظر شي، او د دوی ملاتړ وکړي.
ډیره مننه صبرینا جانې. معترضه میرمنو د نورو شعرونو تر څنګ دا شعر هم د ځان سره لیکدو چې د نړیوال ټولنې چوپتیا د طالبانو د ملاتړ په معنا ده. تاسو څه برخه کې څه نظر لرئ؟ آیا نړۍ تر اوسه چوپه ده؟
البته شاید دغه نهیلی تو یا دا چې تر اوسه پورې عملي اقدام په دې برخه کې ونه شو. اقدامات خو تر سره شوي دي، نړۍ هم بیخي چپه او خاموشه نه ده پاتې، خو دا سلسله د اقداماتو دوام لري. مثلا د ځانګړو استازو ټاکنه، اته د ملګرو ملتونو د خوا د بشري حقوقو د وضعیت د تثبیت په خاطر، په خاصه توګه د میرمنو د وضعیت د بشري حقوقو د وضعیت د تثبیت په خاطر د ځنګلي استازي ټاکل، تحریم نوازه کول په دی باندې، د دې ترڅنګ مثلا د دې سره ډیپلوماټیکي اړیکې نه ساتل، په زمن کې اته په د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د طالبانو د حکومت استازي تو باندې چاته موقعی ورنه کړو چې هغه په برخه والی. علت هم دا ده چې دوی هغه د بشري حقوقو تامین ته ژمن نه دي، او دغه د دې نجمنه سبب شو چې په دی باندې دغه تحریمونه وضع شوي دي، او دغه تحریمونه هم د میرمنو د مبارزې نتیجه ده، هم دغه د میرمنو د میړانې نتیجه ده. تر اوسه پورې کوم اقدامات چې د میرمنو د وضعیت د ښه کېدو لپاره تر سره شوی دی، استازو ټاکل، ځینې اقدامات، ځانګړي گزارشونه، د دوی سره لیدنې، او دغه لړۍ دوام لري. او په دې باندې باسطه وړاندیز شو چې دا د یو بشري جنایت په توګه باندې وپیژندل شي، دغه حرکت د طالبانو یعنې بشري یو څوک یو ډله په بشري جنایتو کې ښکېل کېدل، دا د هغې دپاره ډېره غټه صدمه او زیان رسوي.
کور ودان کله چې یو شمیر ښځې، نجونې یا هم د هیواد اتباع د خپل حق او عدالت غوښتنې لپاره راوځي، مسلمت امیزه لاریونونه کوي، د دوی نیول په توقیف کې ساتل، د بشري حقونو له نظره دې موضوع ته تاسو څنګه ګورئ؟
په غوښتنه او عدالت غوښتنه یو وخت دی، دا د بیان د ازادۍ د لارې تامین کیدی شي. د بیان ازادي په دې معنا چې په لیکلي توګه د بیان د لارې د انزور د لارې یو څوک کولای شي چې هغه غوښتنه خپل مسلینو غوښته ورسه، یا د مسلینو ته وړاندې، او دا یو مسله مخته د افرادو چې د دغه حق نه په استفاده باندې د ناخوالو په وړاندې مبارزه کوي، د ناخوالو په وړاندې حرکت کوي، او خپل د حق د یو قشر د حق د غوښتنه لپاره دا کوي. د تاوتریخوالي تر څنګ دغه څه چلندونه چې د حکومتونو د خوا ترسره کېږي، د نیولې په وخت کې د هغې ځورونه، یا هغې ته زیان رسول، یا د یو چا ازادي محدودول، دوی تا ته موږ شکنجه هم ویلی شو، ځکه دا په نړیوال اسنادو کې د شکنجې په معنی کنوانسیون کې دغه څه حرکات د شکنجې په توګه باندې تعریف شوي دي.
صبرینا جانه ډېره مننه. کور ودان.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منځي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9315.5 مگا هرتز او ریده لشید.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې په تیر 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې لوو ساونه زیات ماشومان د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنو کې مړه او یا هم ټپیان شوي دي. د ماین پاکۍ د مؤسسو چارواکي وایي اوس هم هر میاشت افغانستان کې د 160 او 150 ترمنځ ماشومان د ماین او ناچاو د توکو د پیښو قرباني کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په افغانستان کې ماشومان ته د مینونو او ناچاو د توکو په چاودنو کې د رسیدلو تلفاتو په اړه په تازه راپور کې چې دوشنبه په ورځ خبر کړي ویلي چې مینونو او ناچاو د توکو په دغه هیواد کې د ماشومانو په ژوند ډیره ناسمه اغیزه کړې او د تیر کال په اوږدو کې هر ورځ په 60 ډول تر 2 پورې ماشومان د مین او ناچاو د توکو د پیښو قرباني شوي دي. یونیسف په دې راپور کې ویلي چې په 2022 میلادي کال کې د 200 څخه زیات افغان ماشومان د مینونو او ناچاو د توکو چاودنه کې یا مړه او یا هم ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په دغه راپور کې په افغانستان کې تیره اونۍ د مین او ناچاو د توکو د چاودنې یوې پیښې ته هم اشاره کړې چې په ترڅ کې اتو ماشومان خپل ژوند د لاسه ورکړی و. یونیسف وایي دا ماشومان هغه مهال وژل شول چې د ناچاو د توکو سره یې لوبې کولې. دغو ماشومانو کباړ ټولو او ناچاو دي توکي او زړې اوسپنې د خرڅلاو دپاره ټولولې. د ایم ډي سي د مین پاکونې د موسسې رئیس شهاب حکیمي امریکا غږ سره په مرکه کوي چې اوس مال په افغانستان کې هر میاشت د 160 او 150 ترمنځ کسان د مین د پیښو قرباني کیږي.
په اساس دغه راپور زموږ د پروګرام نه ترلاسه کوو هر میاشت 160 تر 150 کسان په ټول افغانستان کې تلفات شته دي او دلیل هغه ناچاو دي دون کې توکي چې د جنگ نه پاتې دي او هم هغه مینونه چې د افغانستان په داخل کې کور په دننه کې جوړیږي د جنگ په جریان کې ورنه استفاده شوی د دې په واسطه باندې افغانان قرباني کیږي. نو دا سلسله جاری ده. مشخص ولایتونه په تروسه پورې درسوي نه دي خو چون په ټول افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې جنگونه زیات شوي په هر نقطه کې دا مینونه او دا ناچاو دي توکي ستدي.
د ملګرو ملتونو د مین پاکۍ د پروګرام د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 1980 کال راهیسې د مینونو او ناچاو د توکو په چاودنو کې 1000 زره کسان وژل شوي چې له نیمې څخه زیات شمېر ماشومان دي. افغانستان کې د 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې وخت طالبانو د بیرته رسیدو سره سم دغه هیواد سره د نړیوال ټولنې مرستې کمې شوي چې د مرستو کمېدو د مین پاکۍ په پروګرام هم اغیزه کړې. د مین پاکۍ د موسسو د معلوماتو له مخې د مرستو د بندېدو له امله د مین پاکۍ د موسسو له نیمې څخه زیات مین پاکانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د طالبانو حکومت د پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت د مینونو د پاکونې او اړوند چارو رئیس کاری نور الدین هم وایي چې د مین پاکۍ په برخه کې د نړیوال ټولنې د مرستو بندېدو د مینونو او ناچاو د توکو په پیښو کې د قربانیانو په اړه د ارقامو د ټولولو پروګرام باندې هم اغیزه کړې او اوس مهال د امکاناتو کموالي له امله دا پروګرام د ستونزو سره مخ شوی دی.
د نړیوال نغواړو چې د افغانستان د مین پاکۍ پروګرام یو له غلوی پروګرامونو نه ده چې ټول دنیا کې تر دې لوی پروګرام د مین پاکۍ بل نشته. دلته کادرونه زیات موجود دي، استعدادونه موجود دي د مین پاکۍ په برخه کې، اما متاسفانه چې د بودیجې په حق له باندې ستونزې موجود دي. نو له نړیوالو نه موږ غوښتنه ده چې د مین پاکۍ په بخش کې افغانستان ته توجه وکړي.
د پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت د مینونو د پاکونی د چارو د برخې دغه چارواکي وایي چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې هر کال تر 50 میلیون ډالرو پورې پیسې د مینونو او ناچاو د توکو د پاکولو او له منځه وړلو په چارو کې په مصرف رسیدلی. افغانستان کې د 1980 کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د مین پاکۍ پروګرام پیل شوی چې په ترڅ کې پراخې سیمې د مینونو او ناچاو د توکو د ګواښ څخه پاکې شوې. خو لا هم په دغه هیواد ډېرې سیمې شته پکې مینونه او ناچاو دي توکي د خلکو ژوند ګواښي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. په میدان وردګ ولایت کې روغتیایي مسولین وایي د روان میلادي کال د مارچ میاشتې د پولیو کمپاین په پراخه پیمانه د 500 کالونو کم عمر ماشومانو ته کور په کور تطبیق شو. د دې کمپاین د بشپړ تطبیق لاملونه امنیت، د متحده کسانو ګمارنه او د عامه پوهاوی لوړیدل دي. نور حال زموږ د همکار مریم صافی پر رپورت کې.
په میدان وردګ ولایت کې روغتیایي مسولین وایي د روان 2023 میلادي کال د مارچ میاشتې د پولیو کمپاین په پراخه پیمانه د 500 کلو کم عمر ماشومانو ته کور په کور تطبیق شو. په میدان وردګ ولایت کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر زرک الله زیرک له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل یو لکه دو در زر او څلور سو څلور اتیا کسه ماشومان له نوې تولد تر 500 کلو پورې د ګوزن په وړاندې واکسین شول. همدارنګه له همدې جملې څخه له شپږ میاشتو تر 500 کلو ماشومانو ته چې شمیر یې یو لکه شپږ زر او 240 تنه دي د ویټامین ای کپسول تطبیق شوی دی. او د یاد کمپاین د ښه تطبیق لاملونه ډاډمن امنیت، د واکسین د تطبیق لپاره د متحدو کسانو ګمارنه او د خلکو لوړ عامه پوهاوی غني.
د خ پروګرام یا پروګرام خ تطبیق د پارمو لاندې لاملونه غټور و چې البته د امیر اختیار ریاست تاکید او نظارت ورسره د متحد کسانو ګمارنه او د ډاډمن امنیت او د عامه پوهاوی و.
په میدان وردګ ولایت کې د پوهنتون استاد ګل رحمان احمدی هم د کمپاین د خ تطبیق د لاملونه امنیت، عامه پوهاوی او شفافیت غړي.
د دې تطبیق د ښه تطبیق عوامل یې زموږ په نظر تر ټولو مهم عوامل هغه امنیت کې دلای شي چې مخکې په سیمو کې چې د یو کمپاین د تطبیق په برخه کې بعض مانعاتونه شتون درلودل اوس هغه شتون نه لري. په دې ترتیب باندې عامه پوهاوی ښه ونډه درلودلی شي. عامه پوهاوی نسبتا شوی دی، خلک دې ته آماده دي چې خپل ماشومان ته یار واکسین تطبیق کړي. اندې ترتیب د واکسین د تطبیقونکو مراجعو په تطبیق کې یا د هغو د تطبیق پروسه کې شفافیت دی چې چیرته نور هم په دې برخه کې ښه ګامونه پورته شي او د پروسه په شفاف ډول تطبیق شي نو کېدلای شي چې ښه نتایج به له ځان سره ولري.
ملیحه چې میدان شار کې اوسیږي وایي د خلکو عامه پوهاوی زیات شوی او خپل ماشومان واکسینوي.
دلته په میدان وردګو کې خلکو ته په زیات اندازه په عامه په هوای ورکړل شوی ده د پولیو د واکسین په اړه. اوس دلته خلک خپل ماشومان واکسینوي او زیاتره میندې چې کله واکسیناتوران ورسي د دوی کورو ته زیاتره میندې خپل ورکې دوی ته ورولې تر څو واکسین شي.
دا د میدان وردګ اوسیدونکي له روغتیایي چارواکو څخه غواړي چې عامه پوهاوی برخه کې لرو او پراتو سیمو ته هم خاصه توجه وکړي تر څو د لرو پراتو سیمو اوسیدونکي هم د خپلو ماشومانو واکسین ته لیوالتیا وښيي. مریم صافی، امریکا غږ آشنا رادیو، میدان وردګ.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مرسته.